درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اورېدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الی اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 لمریز کال د سنبلې یا د وږي د میاشتې 27 نیټه او د 2025 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اورېدونکو، نن به دوهمه خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم په قطر باندې د اسرائیل رژیم د حمله او د امریکا په امنیتي تضمین باندې د عربو یوادونو د بے باورۍ پاکله یو سیاسي تبصرې ته ورسی، او ورپسې به هم د کډوالۍ او وطن تر عنوان لاندې یوې خبرونه واورئ. لاغه ورسته به هم ستاسو په لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خبرونه درته وړاندې سي، او په پا پاکي به هم تلپاتې وجمې خبرونه واورئ چې په دې سر به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر سلور په جی دی پام وکړی د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران استازی په امنیت شورا کې سیمونیس رژیم د نړیوالی سولې لپاره ګواښ بللی، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګر ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر ورتګ بندیز لګولی، اسرائیل په قطر د بیا برید ګواښ کړی، او سیونیسي رسنۍ پر ترکیه باندې د احتمالي برید خبر ورکړی دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. سید ایروانی د ایران دایمی استازی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیرنۍ غونډه کې چې د سیونیسي رژیم لخوا پر قطر د برید په اړه جوړه سوې وه، وویل د فلسطین په نیوه کې خاوره کې د سیونیسي رژیم د نسل وژنې دوام پر لبنان، سوریې، یمن او ایران باندې د هغه پرله پسې یرغلونه او اوس پر قطر پوځي برید ښیي چې دا رژیم د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره سمدستي او رښتینی ګواښ دی. هغه زیاته کړه، ایران د قطر پر دولت د سیونیسي رژیم ترهګریز برید او وسلوالې حملې چې د فلسطیني او قطري ملکي وګړو د شهادت او ټپي کېدو لامل سوی، په کلکه غندي او د قطر له دولت څخه خپل ملاتړ اعلانوي. ایرواني ټینګار وکړ چې ایران د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنیاد د قطر د مشروع دفاع له حق څخه په کلکه ملاتړ کوي، او د خپل وګړو حاکمیت او خاورې د ساتنې لپاره د دې هیواد د سیاسي، ډیپلوماتیک او قانوني اقداماتو پلوی دی. هغه د امنیت شورا رئیس ته وویل چې د سیونیسي رژیم لومړي وزیر په ښکاره نورو د سیمې هیوادونو ته د یرغل ګواښ کړی، او ویلی دی چې هر چیرې چې د حماس مشران وي اسرائیل به پرې برید وکړي. که امنیت شورا نن اقدام ونه کړي، نور هیوادونه به هم د اسرائیل د یرغل په لیست کې شامل سي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دې ادارې د دفترونو په دروازو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي، او د افغان ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخه یې نیولې ده. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیې کې دا اقدام غندلی، او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتی چې د افغان ښځو پر کار د بندیزونو لیرې کولو لپاره اقدام وکړي. دې ادارې خبرداری ورکړی چې دا محدودیتونه د وروستي زلزلې قربانیانو او نورو زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر په جدي توګه ګواښي. اخوا بیا د طالبان د حکومت ویان تر اوسه دې مسلې ته غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت له واکمنۍ وروسته په دولتي اداراتو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه نه ده ورکړې، او شاوخوا درې کاله وړاندې د ملګرو ملتونو په شمول د غیر دولتي ادارو په دفترونو کې د ښځو فعالیتونه هم بند کړي وو، خو تر اوسه یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو او مرستندوی اداراتو په دفترونو کې خپل کارونو ته دوام ورکول. په امنیت شورا کې د اسرائیل استازی دانی دانون ادعا کړې په دوهی کې د حماس مشران زموږ د برید یوازنی هدف و، ترهګر او د هغوی ملاتړ لپاره هیڅ خوندیتوب نسته. هغه د حماس د مشرانو د شتون په اړه ادعا کړې چې ترهګر نه په ټنلونو او نه په هوټلونو کې خوندي نه دي. دانون ویلي دا برید دا پیغام لري چې په غزې، تهران او دوهی کې د ترهګرو لپاره هیڅ خوندي ځای نسته. د سیونیسي رژیم استازي خبرداری ورکړی چې قطر باید توس انتخاب وکړي، یا حماس غندي او له خپلې خاورې باسي، یا به اسرائیل رژیم دا کار په زوره ترسره کوي. د کارپوهانو په وینا پر دوه باندې د اسرائیل رژیم د بیساری برید به د فارس خلیج هیوادونو لپاره د پښتن راپورته کړي چې د دفاعي شریک او د امنیت د تضمین کوونکي په توګه د امریکا پر اعتبار څومره تکیه کېدای شي. یوې سیونیسی رسنۍ خبرداری ورکړی چې په دوهې باندې د اسرائیل رژیم د هوایي برید وروسته ممکنه ده ترکیه د سیونیسی رژیم له هوایي حملې سره مخ سي، چې په دې کار سره به یوه ستراتیژیک ناورین او سیمه ییز کړکېچ رامنځته سي. د روسیې الیوم شبکې خبري شبکې اعلان وکړ د اسرائیل د وروستي هوایي برید چې په دوهې کې پر یو استوګنځي وسو او د حماس د مذاکره کوونکي خلیل الحیات د زوی او یو قطري امنیتي افسر په ګډون شپږ کسان یې ووژل. د اسرائیل رژیم پورې اړوند هارتس ورځپاڼې لیکلي ترکیه ممکنه ده د اسرائیل بل هدف سي او د داسې شخړې پایلې به ناورین وي. څو ورځې مخکې د اسرائیل رژیم د کورني امنیت ادارې شاباک په خپل راپور کې ادعا وکړه چې د حماس غورځنګ یوه ډله په ترکیه کې د اسرائیل رژیم د توندلارې امنیت وزیر اتمار بن ګویر د وژلو پلان درلوده چې د دې ادارې لخوا پلان شنډ سو. هارتس ورځپاڼې دې مسلې ته په اشارې سره لیکي آیا ترکیه په دې عملیاتو کې رول لوبولی؟ کس هم ترکیه سمدستی د هر ډول لاس درلودلو څخه انکار وکړ، خو تل ابیب ممکنه ده په راتلونکو ورځو کې په استانبول کې د حماس پر دفتر مستقیم هوایی بریدونه وکړي. اخوا بیا د ټایمز اف اسرائیل ویبپاڼې په یوه جلا راپور کې لیکلي دي تل ابیب پخوا په ترکیه کې د ورته عملیات د ترسره کولو اراده درلوده، خو د ناټو د ملاحظاتو له امله عملیات ترسره نه کړ او پر ځای قطر په نښه کړه. لیکن په نیوه کې فلسطین کې کورني فشارونه کېدای سي جنایتکار نتنیاهو له ترکیې سره د جنګ په لوري بوځي. دا په داسې حال کې دی چې ترکیه د غزې پر ترنګه د اسرائیل رژیم د تجاوزاتو له پیل راهیسې د دې رژیم د لوجستیکي او تدارکاتي ملاتړ کوونکي پاته سوی او د اسرائیل رژیم په خلاف د بایکاټ د اعلانونو سربیره له دې رژیم سره خپله سوداګري روانه ساتلې ده. له تیرې شپې راهیسې پر غزې باندې د اسرائیل رژیم بېساري بریدونو پراخه مرګ ژوبله اړولې. د اسرائیل رژیم تیره شپه د غزې په بېلابېلو سیمو کې د بریدونو نوې څپه پیل کړې چې د لسګونو فلسطینیانو د شهادت او سلګونو نورو د ټپي کېدو لامل سوی. د اسرائیل رژیم یو بې پیلوټې الوتکې د غزې په مرکز کې د الاقصی د شهداو روغتون ته نږدې د کډوالو یوه خیمه په نښه کړه چې څو کسان یې شهیدان او ټپیان کړل. د دایر البلح په ختیځ کې د اسرائیل رژیم د توپچی او هوایی بریدونو کې د عامو وګړو کورونه په نښه سوي. د قدس شبکې د راپور له مخې د اسرائیل پوځ د غزې په ښار کې د الشاطی پر کمپ او د شیخ رضوان پر گاونډ پراخ هوایی بریدونه ترسره کړي. د غزې ښار د جرجاوي رستورانت په شاوخوا کې د سیونیستي رژیم د توپچي بریدونو په پایله کې یو شمیر فلسطینیان ټپیان سوي دي. همدارنګه سیونیستي رژیم د الدرج په سیمه باندې هم د توپ ګزارونه کړي چې د مرګ ژوبلو شمیر یې لا معلوم نه دی. د اسرائیل رژیم پوځ د غزې د ښار په شیخ رضوان سیمه کې هم د کورونو ترمنځ یو مټر بم ته چاودنه ورکړې چې د دې برید د شهیدانو او ټپیانو شمیر لا نه دی څرګند. د دې چاودنې وروسته د اسرائیلي رژیم جنګي الوتکو هم د شیخ رضوان په سیمه باندې درنې بمباری وکړې. دا راپورون له مخې لا هم د غزې د الشجایې، الصفتاوي او جبالیا النزله په سیمه باندې د توپ بریدونه دوام لري. په غزې کې د ناصر طبي کمپلیکس اعلان کړی چې د رفا په شمال کې د بشري مرستو د مرکز په شاوخوا کې د اسرائیل رژیم د ځواکونو په ډزو کې یو فلسطیني شهید او څو نور ټپیان سوي دي. په غزې کې د الشفا روغتون یوې سرچینې ته ویلي د غزې په شمال کې د التوام په سیمه کې پر یوه کور باندې د اسرائیلي رژیم په هوایي برید کې څوارلس فلسطینیان شهیدان سوي او لسګونه نور تر خاورې لاندې دي. سیمه ایزو سرچینو ویلي چې له تیرې شپې راهیسې د اسرائیل رژیم د پراخو بریدونو له امله د مرګ ژوبلو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي چې اکثر پکښې ښځې او ماشومان دي. هاخوا بیا د اسرائیل رژیم پوځ په غزې د غزې ټولو استوګنو ته د تخلیې خبرداری ورکړی. په لبنان کې د حزب الله غورځنګ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا ډله په سوریه کې هیڅ ډول شتون یا فعالیت نه لري. په لبنان کې د حزب الله غورځنګ د سوریې د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې یوه ترهګره ډله له حزب الله غورځنګ سره تړاو لري او په سوریه کې یې د عملیاتو پلان درلوده. د حزب الله غورځنګ د عامه اړیکو د دفتر د اعلامیې له مخې د غورځنګ د سوریې د خلکو د ثبات او امنیت د ساتنې په اړه په خپله بشپړه ژمنتیا ټینګار کوي. دا اعلامیه وروسته له هغه خبره سوه چې د دمشق کلیوالي ولایت د امنیتي چارو قومندان احمد الدالاتی ادعا کړې وه چې د لبنان له حزب الله غورځنګ سره تړلې یو وسلواله ډله چې په سوریه کې د عملیاتو پلان یې درلوده نیول سوې ده. د سوریه د کورنیو چارو وزارت ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې دا دمشق په لویدیځه څنډه کې د دې ډلې د غړو د نیولو ځانګړي عملیاتو مستندات دي. دا او د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ
من اوریدون کوزموش د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی پر هغه یواد برید چې ټرمپ یې په ډالۍ کې الوتکه ورکړه. عربي هیوادونه د امریکې په امنیتي تضمین باور د لاسه ورکړی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. پر دوحې باندې د اسرائیلي جن برید او د بیا تکرارېدو ګواښ د فارس خلیج هیوادونو لپاره دا پوښتنه راپورته کوي چې د دفاعي ملګرتیا او امنیتي تضمین په برخه کې په امریکا باندې تر کومې کچې باور کېدای سي. د نیو عرب په نامه یوې رسنۍ دې مسلې باندې یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي په قطر باندې د اسرائیل رژیم برید چې د سې شنبې پرواز ترسره سو یوه ټاکونکې شیبه رامنځته کړه، نه یوازې د قطر لپاره بلکې د فارس خلیج د عربو هیوادونو د امنیتي جوړښت لپاره. اسرائیل لجن په یو اقدام کې چې په ټوله سیمه کې ناظرین یې حیران کړل، د قطر په زړه کې د حماس مشران یې په نښه کړل او دا اوږده فرضیه یې ماته کړه چې د فارس خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه د اسرائیل رژیم له مستقیم پوځي یرغل څخه خوندي دي. د ډېرو هیوادونو لخوا له قطر سره د پیوستون اعلان چې په منځني ختیځ او نړۍ کې ډېر نږدې ملګري لري حیرانوونکې خبره نه وه، خو تر ټولو پیاوړی ملاتړ د قطر د عربي متحدانو لخوا څرګند سو. د دوی سمدستي غندنې دا څرګندونې چې له قطر سره دښمني د فارس خلیج د همکارۍ د شورا له ټولو شپږو غړو سره د دښمنۍ په معنا ده. اوس د فارس خلیج د همکارۍ شورا د داسې ځواب ورکولو هڅه کوي چې د غړو ترمنځ یووالی پیاوړی کړي او د بهرنۍ قدرتونو لخوا د دې شورا په غړو باندې د یرغلیز اقدام جرأت له ننګونې سره مخ کړي. په اسانۍ سره پوهېدلی سو چې ولې د اسرائیلو له برید وروسته له عمان څخه نیولې تر مصره پورې حتی هغه ټوله هیوادونه چې له امریکې او لویدیځو سره نږدې اړیکې پالي د پیوستون د ښودلو لپاره قطر ته راهي سول، ځکه چې دوی اوس د امریکا د امنیتي او دفاعي ضمانت په هکله اندېښنه لري. که اسرائیل کولای سي قطر باندې داسې هیواد چې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری هیواد بلل کیږي بمباری وکړي او له کوم سمدستي پایلو سره مخ نسي، نو دې عربو هیوادونو کې څوک خوندي دي؟ قطر یوازې د خلیج د همکارۍ شورا یوه عادي غړې نه ده. یوازې څلور میاشتې وړاندې یې د ټرمپ کوربتوب کړی و او هغه ته یې د $400 میلیون په ارزښت ګران بیه الوتکه په ډالۍ کې ورکړې وه او امریکا سره یې د $140 میلیارډو په ارزښت وسله ایزې او دفاعي همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کړې وه. او بله دا چې په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستره پوځي اډه هم په قطر کې ده. د اسرائیل رژیم دا برید د سیمې لپاره یو خبرداری پیغام لیږي. که دا پیښه په دوحه کې کیږي نو کیدای سي په هر ځای او هر عربي هیواد کې رامنځته سي. د بیکر انسټیټیوټ د منځني ختیځ څېړونکی کریستین کوتس اولرکسن وایي په ټول منځني ختیځ کې متحدان او شریکان پر قطر باندې د اسرائیل برید څاري او فکر به کوي چې آیا دوی به له ورته برخلیک سره مخ سي. نه یوازې ترکیه بلکې عمان هم د حوثیانو د استازو کوربه دی او د قطر په څیر په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ او منځګړیتوب کې ښکیل دی، اندېښمن سوي دي. د فارس خلیج د څنډې عربو هیوادونو لپاره دا برید ځکه په ځانګړې توګه کړوونکې ده چې پکښې د امریکا رول د انکار وړ نه دی. په دې برید کې د واشنګټن ښکیلتیا د امریکا د عربو شریکانو لپاره سخت اندېښنه رامنځته کړې ده. د فارس خلیج د عربو هیوادونو ترمنځ د امریکا په امنیتي تضمین باندې شکونه له ډېره وخته موجود و، خو د اسرائیلو دا برید دا شکونه په یقین بدل کړی، ځکه چې امریکا نه یوازې د قطر دفاع ونه کړه بلکې د یوه دښمن ایران او یرغلګر ځواک سره د خپل دفاعي شریک یعنی قطر په نشه کولو کې همکاري وکړه. دا و د نن ورځې سیاسي تفسیره. د تهران رادیو قدر منه اوریدونکو د پروګرام په دوام کې ساسو په خدمت کې یو وس په هم د کډولۍ او وطن ترونوان لاندې یو خبرونه ته غوښسي لغه ورسته به هم ساسو په لیکنو او شعرونو مشتمله هر کله را ش خبرونه واوري او په پای کې به هم تل پاتې وژمه خبرونه ته غوښسي از مر سره ملا وسی.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم او شم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
عزیزانو زموږ سلامونه ومنئ. اوس هم وطن او کډوالۍ ترنوان دی ل یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
حاضر شوی. هیله د شتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
شارستوب یوازې د قانون په کتاب کې یو وچه قانوني اصطلاح نه ده. دا یو نه لیدونکی تار دی چې موږ له ځمکې، بیرغ او د حقونو او مسؤلیتونو ټولګۍ سره تړي. دا قانوني هویت زموږ د شتون پیژندنه ده چې په نړۍ کې ده. پرته له دې یو شخص د سرحدونو ترمنځ بې نومه پاتې کیږي، حتی که هغه په زړه کې خورا روښانه خاطرې ولري. من غواړم یو کلمه و پلټمه چې ساده ښکاري خو کولای سي د یو کس ژوند ور بدل کړي. شارستوب او البته لبدې خوا کډولۍ چې تل د اعلاناتو انځورونو په څیر نه وي.
سټیشن خالی دی، یوازې د باد ژغ او د اور ګاډي کله ناکله سټی چې داسې ښکاري چې د یو چا د درد لپاره چیغې وهي. علی بابا هغه سړی چې اوږې کړوپې شوي او تور سوټ کیسې مات شوی کنجونه لري په بنج ناست دی. هیچا نه دی بدرګه کړی، هیڅوک یې انتظار نه کوي. د هغه ټول ژوند په دې سوټ کیس کې دی. یو څو جامې، د عکسونو البوم، د کاغذ څو پاڼې او یو خوب چې هغه یې نجات بولي. هغه فکر کوي چې د دې پولې ور اخوا خوندیتوب شتون لري، فرصت شتون لري او شاید د بې پروا سه اخیستلو یوه شیبه. خو که څوک دلته وای چې هغه ته ووایي، شاید هغه پوه شي چې ځینې سفرونه یوازې د ټکټ سره نه پیل کیږي، بلکې له لاسه ورکولو سره پیل کیږي. اورګاډی نږدې کیږي او په هر ګام سره چې هغه اخلي، هغه د خپل کور یوه ټوټه شاته پریږدي.
طبیعت یا شارستوب، دا کلمه د هغه تار معنا لري چې تا له یوه هیواد سره نښلوي، نه یوازې په کاغذ بلکې د تړاو په معنا، په هغو حقونو او دندو کې چې تاسو یې ومومئ او په هغه ملاتړ کې چې تاسو یې ترلاسه کوئ. ترلاسه سوی تابعیت د نیمایي لارې په اوږدو کې د نوي پټې یا ایډرس موندلو په څیر دی. د زرینه په اړه فکر وکړئ چې د زده کړې لپاره بل هیواد ته لاړه او بیا یې د هغه پوهنتون زده کوونکي سید کامل سره واده وکړه. څو کاله وروسته هغې د قانوني پرسیجرونو له لارې د خپل میړه د هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دا په دې معنا ده چې د زرینه او د هغې د نوي ځمکې ترمنځ یو نوی تار تړل سوی دی. یا فرحات، هغه پانګه اچونکي چې د شرکت په جوړولو او په یو کوچنی اروپایي بندر کې د دندو پرامسته کولو سره نه یوازې هلته عاید راوړي، بلکې د هغه یواد پاسپورټ یې هم ترلاسه کړی. ځینې وختونه حتی یو مشهور شخصیت، یو مشهور لیکوال او یا هم مشهور لوبغاړی شاید د دې ټولو پړاوونو پرته اعزازي تابعیت ترلاسه کړي. دوی ټول د ورته چتر لاندې راځي، تابعیت ترلاسه کوي.
اوس تصور وکړئ، آصف هغه سړی چې په داسې هیواد کې زیږیدلی چې قوانین یې د هغه زیږون نه پیژني، د هغه مور او پلار دواړه له یو بل هیواده راغلي چې هغه د تابعیت په توګه نه پیژني. پایله، آصف پاسپورټ نه لري، هغه د رای ورکولو حق نه لري او هغه ته د موټر چلولو جواز هم نشي ترلاسه کولی. بې تابعیتي په دې معنا ده چې هیڅ هیواد تاسو د خپلو اتباعو څخه نه ګڼي. نړیوال سازمانونه ځینې وختونه مخته راځي او هڅه کوي چې د دې خلکو لپاره ژوند یو څه اسانه کړي، خو حقیقت دا دی چې د ملي هویت کارت پرته ژوند د قپلونو څخه ډک دی چې تاسو یې کلی په هیڅ ځای کې نشي موندلی. تصور وکړئ چې ل خپل هیواد بهر یاست او په یو قانوني ستونزه یا حتی سیاسي بوران کې ښکیل یاست. که تاسو د هغه هیواد تابعیت لري، ستاسو سفارت یا حکومت کولی شي مداخله وکړي. د هغه سیاسي خوندیتوب دی چې یوازې اتباع خوند اخلي. کله چې تاسو دا نه لري، دا د مربع په میانس کې ولاړ دی او هیڅوک ستاسو نوم نه اخلي. د رای ورکولو حق په دې معنا دی چې ستاسو ژغ ستاسو د هیواد په برخلیک کې واورېدل شي. د ملکیت حق په دې معنا دی چې د مځکې او کور پیرودلو توان ولري. د پاسپورټ د لودلو حق په دې معنا دی چې په آزاده توګه سفر وکړی شي. دا ټول معمولا د تابعیت د لودلو سره راځي، خو ځینې وختونه دا د مکلفیتونو سره هم راځي، لکه نظامي خدمت یا د قوانینو اطاعت کول چې تاسو باندې پابندي حتی کله چې تاسو له کوره لیرې یاست.
سفورا یو روشانه بیلګه ده. هغې دوه ګونی تابعیت لري. هغې په یوه کې رای ورکوي او په بله کې باید مالیه ورکړي، حتی که هغې هلته ژوند نه کوي. دا قوانینو دا شخړه د هغې لپاره یو بار ګرځېدلی. تابعیت کولای سي امنیت، د کار او غوره فرصتونه او ټولنیز حیثیت راوړي، خو دوه ګونی تابعیت تل د عمل آزادي معنا نه ورکوي. ځینې وختونه د دوو هیوادونو قوانین د دوو تارونو په څیر وي چې له دواړو خواوو څخه ایستل کیږي او تاسو په منځ کې بند پاتې کیږئ. ځینې وختونه هغه اړیکه چې د یو کس او د هغه د هیواد تر منځ شتون لري د جګړې یا کډوالۍ له امله نه، بلکې د قانوني پریکړې له امله پرې کیږي. د تابعیت لغوه کول هغه شیبه ده کله چې یو حکومت یا یو کس ناڅاپه هغه تار پرې کوي چې ممکنه ده د کلونو لپاره یا د ژوند لپاره پیاوړی وي. یعقوب یو ژورنالیست و چې تل یې خپل شناختي کارت په خپل جیب کې د یو ځانګړي باور سره ګرځاوه. دا ډاډ چې یو هیواد د هغه تر شا ولاړ و. تر هغه ورځې پورې چې حکومت پریکړه وکړه ستاسو تابعیت لغوه سوی دی. هغه د شپې لخوا د خوندي سوي اتباع څخه بې هیواده کس ته لاړ، او بې هیواده کیدل په دې معنا و چې هر سفر، هر استوګنځای، هر تړون په پوله کې د مسکا پر ځای د پښتنې نښه سره مخ سو. هغه خپل کور د لاسه ورکړ، د کورنۍ لیدنې محدودې سوې، او ناڅاپه حتی د یو ساده اپارتمان کریه کول هم ورته تقریبا ناممکن سول. خو یعقوب یوازې نه و. مریم ته پام وکړئ، یوه ښځه چې د یو داسې هیواد تابعیت یې درلوده چې د یوې بهرنۍ سره د واده کولو وروسته یې د ښځو په وړاندې سخت قوانین وضع کړل. د هغې حکومت پرته له دې چې د ځان دفاع وکړي له هغې څخه د هغې تابعیت واخیسته. هغه اړ سوه چې د دوو کوچنیو ماشومانو سره د یوې نړیوالې ادارې څخه د لنډمهاله پاسپورټ په واسطه ژوند وکړي. هره ویزه هر سفر حتی د ماشومانو د ژوندۍ نوم لیکنه یو سخته لار سوه.
کمال خان چې په خپل پریکړه وکړه چې خپل طبیعت پریږدي په نوي هواد کې د نوې پایل په هیله، خو په هغه دوهم هواد کې د طبیعت لپاره د هغه غوښتن لیک رد شو. د کلونو لپاره هغه په ځنډیدلي حالت کې پاتې شو. هغه نه په زاړه هواد کې د اوسېدو حق درلود او نه هم په هغه نوي هواد کې چې د طبیعت په توګه وګڼل شو. د لنګر پرته د کشتۍ په څیر هر کوچنی څپې کولی شي د هغه برخلیک بدل کړي. په دې ټولو سناریوګانو کې له طبیعت څخه محرومیت که په خپله خوښه وي یا په زور، که چیرې هیڅ بدیل په پام کې ونه نیول شي، د میدان په مینځ کې د یو سرتیری څخه د ډال اخیستلو په څیر دی. نور هیڅ محافظت نشته، نور د باور سره د تکیه کولو حق نشته. دا هغه شیبه ده چې تاسو پوهیږئ چې طبیعت یوازې یو سند یا ملي شمیره نه وه، بلکې یو دیوال و چې تاسو ته یې پناه ورکړه کله چې نړۍ ستاسو لپاره ډیره کوچنۍ احساس کړه. وحید هم په هغه ورځ کې سپاره شو او شاید هغه یې فکر کاوه چې هغه د یو شار پرته بل څه نه پرېږدي، خو کلونه وروسته هغه پوه شو چې دا ورځ ورستی ځل و چې د هغه نوم په ویاړ سره د یو هیواد د نوم تر څنګ ثبت شوی و.
طبیعت یوازې یو ټاپه یا شمیره نه ده، دا هغه تار دی چې تاسو ستاسو کور سره نښلوي. مهاجرت چې د اړتیا له مخې او پرته له پوهاوی غوره کیږي کولای سي دا تار غوڅ کړي، او دا تل ممکنه نه ده چې دا بیرته وتړی. طبیعت هغه ناڅرګند تار دی چې موږ په ځمکه پورې تړي، د دندو او حقونو ملاتړ او ژمنتیا تار. ځینې وختونه موږ دا تار په خپله اوبوو، لکه ترلاسه سوي طبیعت. ځینې وختونه دا له پیل څخه زموږ سره وو، او ځینې وختونه دا د یوې ترخې پرېکړې یا پیښې لخوا پرې کیږي چې موږ بې طبیعتۍ ته رسوي. مهاجرت یا کډوالي که په شعوري او خلاصو سترګو ترسره نسي، کولای سي دا اړیکه کمزوري او یا هم پرې کړي، او تل دا ممکنه نه ده چې بیا یې وتړئ. نو د هرې لویې پرېکړې د مخه یو څوک باید فاصلې ته وګوري، نه یوازې په لیوالتیا سترګو سره، بلکې د ستونزو لیدلو او خبرداریو اورېدو لپاره چمتو حواس سره.
عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
کلا
راشا
د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو، په نننی ارکل راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیره مننه اغلی فاطمی، زه هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې فرزوینې وړاندې کوم. او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واټساپ د ګروپ لمبر اعلانوم، نو ملګرو دې دغه شمیره ځان سره یادداشت کړي: 00 اته نوي یو نوي شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته. همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک ایډرس دی، او تاسو په دغه ایمیل سره هم کولی سئ خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه زموږ سره شریک کړئ. ایران ریډیو ډاټ آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاټ آی آر سلش پی ایس زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکښې بېلابېل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی، اورېدلی او کتلی هم سئ. ښه، دلته به یو لنډه دمه وکړو، بیا به لاړ سو د قدرمنو اورېدونکو لیکنو ته.
بېخي سمه ده.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري، لا تهران رادیو هر کله راشه پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنې او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
عزیزانو، یو زرل بیا تاسو ته شراخلاص ویو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې. عابدی صاحب، موږ په دغه څو پروګرامونو کې د میلاد النبی په مناسبت د زموږ هر کله راشه پروګرام ځانګړي پروګرامونه وو، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې په مناسبت ځینې د حضرت پیغمبر اکرم په اړه معلوماتونه، شعرونه او ځینې مطلبونه موږ خپاره کړي دي. په همدې اړه دغه په زړه پورې معلومات هم چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اکړه دي، زموږ ګران ورور احسان موسینی صاحب د پاکستان له اسلام آباد څخه مشتره لیږلې دي. او لیکي چې د رحمت زیږیدا شپه، وایي چې مکه د غرونو په غیږ کې چوپه ناسته وه، شپه درنه وه، ستوري د اسمان په لمن کې داسې ځلېدل لکه د تقدیر د لیکوال قلم چې د سپینو لیکو نشي پرېږدي. په همدې چوپتیا کې د یوې نوې رڼا د راتګ پټ راز غشتی و. د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مور بی بی آمنه د خپل زړه په ژورو کې د عجیب سکون احساس کاوه. هغه ته داسې ښکارېده لکه د دنیا د دردونو درمل د هغه په غېږ کې پراته وي. هغه د آسمانونو په لور وکتل، شین او روشانه څرک یې ولید، او د زړه په تل کې یو غک واورید: رحمت دنیا ته را روان دی. په همدې شپه کې د فارس د کسرا د ماڼۍ برجونه مات شول، باچاهان حیران شول، ستوري پوه شول، تاریخ بدل شو. د آتشکده لمبې چې زرګونو کاله یې د غرور نښه وه، بې له باد او بارانه مړې شوې، او د ساوې جهیل په یوه شپه کې وچ شو. دا نښې نړۍ ته زیړی ورکوي چې نور د باطل غرور ماتیږي. په آسمان کې ملایکو د تسبیح نغمه پورته کړه، ستوري ځلېدل لکه د واده څراغان، شیاطین له آسمان وشړل شول، او د آسمان دروازې وتړل شوې، او د وحی لاره د رحمت نبی ته خلاصه شوه. بی بی امینه د خپل ماشوم په زیږیدو کې داسې نور ولیده چې د شام هیواد د ماڼیو تر برجونو پورې خپور شو. هغې د حیرانتیا په ژبه وویل: دا ماشوم د نړۍ د سکون زیری دی، دا می زوی دی، محمد.
محمد
دیره مننه احسان موسینی صاحب چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د زوکړې په اړه دی ښکلی خبرې را لېږلې وې. اغلی فاطمی دا د حمزه بابا یو نعت زموږ ګران اورېدونکی ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال له افغانستان څخه زموږ سره شریک کړی دی. او دا به که ستاسو خوښه وي قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کړو. لیکي چې د خدای حبیبه ستا لقا غواړمه، خپله رضا کې ستا رضا غواړمه، پسته چې شپې مې رنګینه غوندې سي ستا د افق هغه سبا غواړمه، کړم چې یثرب ته در خطا لاره زه له وختونو دا خطا غواړمه، دا زه چې یره د تیارو نه کوم دا میارز دی چړنا غواړم، استاد علمونو آینه نه لرم زه چې نسبت د مرتضی غواړم، چې څه مقصد د کربلاوي پکښې په هر قدم هغه بلا غواړم، ژوند مې د سیند د سمندر نه حمزه زه ځکه ژوند د بینوا
غواړم. ډیره ډیره مننه د ډاکټر محترم ذبیح الله اقبال صاحب چې د حمزه بابا خو د کمال شاعر وو او د هغه په شان شاعران خو په پیړیو پیړیو کې نه پیدا کیږي. د هغه په روح هم درود استه وو او روح خاط وي. عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته شرح خلاص وایو. عبیدی صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ یو قدرمن اوریدونکي محمد ارسلان د پاکستان د بلوچستان صوبې له کویټه ښار څخه رالېږلي دي او لیکي چې دیدن د سر په بدله غواړي خو سر هم ساتي، ګټه منی خو د تاوان نه ځان اکثر هم ساتي، هغه مغرور که ځان د سر د پاسه سر ګڼي خو غر که ډیر جګ وي نو په سر راهګذر هم ساتي، زار شم د خوار د حوصلې په دې نفسي دور کې اسلام پالی او پښتو هم خو خپل ټبر هم ساتي، د دې سړي د پیغمبر په لباس متیر وزه، په خوله کې ژبه لکه قند تریخ کې خنجر هم ساتي، ما هم خوشحال ساتي رقیب لگوتو هم نباسی، لالی دا امن هم قائل دی ولی شر هم ساتی، دا د ځان قدر زیاتوی عمر دراز مروته، دا چې انکار هم نکړي او ځان مرور هم ساتی.
ډیره مننه ګران ورور محمد ارسلان صاحب چې دغه ښکلی غزل دې زموږ سره شریک کړی و، چې شاعر یې هم فکر کوم عمر دراز مروت صاحب
دی.
ګوره آغلی فاطمی، شعرونه خو زیات شول، خو دا یو بل شعر به هم وایو. دا زموږ یو ګران اورېدونکی له پېښور ښار څخه محمد امین ازموږ سره شریک کړی دی، البته غزل دی. وای هر چا ته دا خپل زړه نه ساتم، بیا هم دا کافر تندی سپیره ساتم، ما دلته د هر چا زړګی وساته، زه هم په دې خپل سینه کې زړه ساتم، ما باندې تعویز هم اثر نه کوي، ځان سره په جیب کې ستا باڼه ساتم، خپلو پردو نیمه لاره کې پاتې کړم، شکر دی الله چې وړونه ښه ساتم، ویم که چرته راسی زی وینم وس هم هغه لاره چنار چینه ساتم، ډیر می د توده باده پټ ساتلی و وس به یې له خیره سرنه ساتم. یو مخکې مې سل رنګونه ولیدل، زه ارمان وس لویه تجربه ساتم.
او ډیره مننه محترم ورور محمد امین صاحب چې د سلیم ارمان دغه ښکلي شعرونه دی له موږ او زموږ اوریدونکو سره شریک کړي دي. سلیم ارمان صاحب لکه چې خپل خپلوانو ډیر زورولی دی او له شعرونو یې پټه لګیږ زما په خیال چې دغه سی وي
تجربه ده.
موږ وخت لرو کنه نه پوهیږم چې دا شعرونه خو د قدرمنو اوریدونکو شعرونه او لیکنو ډیر دی نو موږ څه وکړو دلته به
ووایو
دغه شعرونه چې د غنی خان بابا دی زموږ ګران اوریدونکي تورګول صاحب د افغانستان له پکتیکا ولایت څخه موږ ته رالیږلی دي او لیکي چې می باغ د ګلو نوي بهار څه کړم چې می سترګې د یار نوي خمار څه کړم چې د خولې نه د بلبل وتلي نوي که هزار زله شي خوږ چغار به څه کړم که پرې نور د الله نوي ورېدلی د کعبې د شګو ډک منار به څه کړم مقبره د مړو ډکه ترینه ښه ده د جاهلو بی غیرت شار با چکرم.
دیر دیر منانا ورور تورکل صاحب چی دغنی بابا دغه شیرونه دیز مش سره شیر کرده او مش هم دغه شیرونه در تخباره کرده هیله لرو چی پراتلون که هم اخپل مطالب از مش سره شیر کرده. اغلی فاطمی یو بل شیر خوام پاته دی نو چوه جدیزو پیغامونو پلور لارسو که دا شیر وای
وایو نو
شب از مور گران ورور محمد امان د افغانستان له آریوب سیمی څخه دغه شیر مور سره شیر کړی دی او شاعر دی رحمان بابا. رحمان بابا خو ډیر لوی شاعر دی. وای چې از غیر لري ګلونو کې څه چلستا د جانان خوږو دردونو کې څه
چلستا
چې درنې درنې شملې ورته ټینګیږي دې شلیدلې او ګریوانونو کې څه چلستا هر مینې جوختوي خپلې سینې ته د روبا په دې تارونو کې څه چلستا. اها وبخښه دی کوي د روبا په دې تارونو کې څه چل
دی
همیشه چې می چې په زړه باندې ورېږي ستا د زنه په خالونو کې څه چل
دی
طبیبان دي د علاج سو لا علاجه ای رحمانه ستا زخمونو کې
څه چل دی. مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم امان الله صاحب چې د رحمان بابا دغه ښکلي شعرونه یې زموږ سره شریک کړی او موږ ته یې استولی دی نو د نورو ښه شعرونو او مطالبو په تمه یو. عابدي صاحب شعرونه خوشته مطالب هم خو نور هم شته نو موږ به پروګرام وخت بالا اجازه نه ورکوي یوازې یو غږیز پیغام قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور په اکله دی. دغه پیغام زموږ قدرمن اوریدونکي سید جمیل حسین د ایران له مشهد څخه موږ ته رالیږلی نو په همدې څخه موږ دغه خپرو او د قدرمنو اوریدونکو له حضورم به اجازه واخلو. نو
بالکل می خوښه ده راځئ چې پیغام واورو تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپار.
سمو مینان وی تیار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی نوی پورا امام انصار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی پخلد الاجل سوری آمال دہسن لارو آمال دہسن لارو سنو صاحب کردار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی سمو مینان وی تیار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی نشتا خلوص نہ محبت د مومنانو پمان د مومنانو پمان مومن دیو بلنا بیزار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی مومنان وی تیار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی سینا ویو شڑاکو حسین مقصد مپوے حسین مقصد مپوے فا فقط دخلیو آزادار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی سمو منان بھی تیار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی آٹھو لش پاب کمتم منز پواخ کم خو منز پواخ کم خو کوی دشان شب زندہ دار امام بکلا رسی امام بکلا رسی امام بکلا رسی حسین منبر خود وحدت متقزی ہمیں متقزی ہمیں شیبا است انتشار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی مومنان بھی تیار امام بچرنگ رسی امام بچرنگ رسی
تلپات خوشبویی د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. خواګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنهای د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوي ټولګي کې د بیلابیلو تفسیري او معرفي موضوعګانو په هکله خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګي په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي موږ څه شی راکړه. هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي موږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه، په دنیا کې موږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او په آخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقعي نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي.
خواګور دن کو د تل پاتې خوشبوې په نوم پروګرام پای ته ورسید. نور لا تاسو اجازه غوړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.